درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه واوري. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اورلګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ژوبل شوي او 8 میلیون افغانۍ مالی تاوان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اورلګیدو علت د برېښنا شارتي وه. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اورلګیدو د ډیرو پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسن سو سیمه کې د یو سپینږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او دا مهال یې جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندې 1,015 کړي او نږدې 8,500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 19 جوپې رسولې دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه الوتنې کومو ولایتونو ته شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو لمړینې سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت یې خپل کړی دی ثبت شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو پوځي تړون دی د اوکراین د زاپوریژیا اتومي بټۍ پر موضوع په خپل روانه سرمشي ځکه بحث وکړي. دغه وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن یکشنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې ده د ناټو مشران د جولای له 11 تر 12 نیټې پورې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسئلو وشخیږي چې په هغه کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. او د چین چارواکو نن یکشنبه ویلي دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سختو ورشتونو او ځمکې شویدنی وروسته لشته لشه و کسان تری تم شوي او یو تن مړ دی. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلی او هوا ډیره توده شوې ده. په مرکزی ولایت هوی کې شپږ کسان د لوی لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل شوي دي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي نور ژوندي پاتې شوي کسان وژغوري. تاسې زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپلو حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وایي طالبانو له ډیورن کرښې یو شمېر پاکستانی طالبان لري کړی دي. د کونړ ځینې اوسیدونکي په دې خوشي څرګندوي چې په ورستیو کې سایلانیانو د ولایت ته مخه کړي.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډکسب چې شزي کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، آسان نه ده. یعنی سره کولای شي ډېر وخت چرمدوزی زده کوي یا دستوزی.
زین انجونی یو بلته خاطرې لیکي، په دې هم راپور لرو.
ټول زده کوونکو پېښنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټ کارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شزو د یوالي او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو آزادې رادیو ته ویلي چې طالبان دوی زده کړو ته پری هم شدي، بیا هم د دوی حکومت نه مني او لنړی هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سو ورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت ورسته هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو یې لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لرې کړي. دغه میرمنو چې رسنې ته پاستول شوی او کلیپونه کوم ویلي او ازادي راډیو ته د دوی هغه مشر چې د ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونې چلند طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونې چلند یعنی لری کړی او بل اخر طالبانو باندې فشار راوړي چې د جنو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي راډیو ته وویل وای کچیرته هم طالبان مونږ ته د زده کړو اجازه را نه کړی خو او مونږ دوی نه منو د دوی حکومت مونږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغه چې طالبانو د افغان میرمن اساسي حقوق نوي ورکړي. دوی وی دوی د امریکا او ټول کې نړیوال ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 30 میلیون ډالری هغه اونې کچوړي چې اوس هم ورول کې البته د دوی ادعا ده دا دی پدوی و درول شي چون دوی پر فشار راوړل شو بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه د دې په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دی.
مننه خاطر پردي سوچ په کابل کې د شزو د یوالي او پیوستون د یو شمیر خړیو د اعتراضي غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلی روش ساعت اوریدلای سي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستانی طالبانو د لیرې کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا شخت په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان افغانستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پی غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي د دل قوله دا به په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ به وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورنډ کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث او وختي ولدې وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندې ځای بدل کړي. خو دې جبهې د دې ادعا لپاره کوم سند نه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت لدې وړاندې د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځله د مذاکراتو کوربتوب هم کړي. هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی امریکا غږ سره په خپل مرکه کې دا هم ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پی له مشرانو سره خبرې پیل کړي خو په خبرې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې دې وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت داړي کوپاړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړي. امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټي د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
په دې موضوع زموږ بل همکار محمد خاطر پردیس له پخوانی پوځي کارپو اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو سیاست څه دی.
د افغانستان د جهاد تر عنوان لاندې افغانان دوی په پېښور، وزیرستان، کویټه او د کرخې په نږدې ښارونو کې دوی مشتول او د همدغې نه تربیه کېدل، مصالحه کېدل او د افغانستان د ځپلو او د افغانانو د وژلو لپاره د جهاد تر عنوان لاندې دغه جګړه روانه وه. خو کله چې د افغانستان کې دوی موافقه شول او د آی اس آی پروګرام په عملي بڼه باندې بریالی شو او د افغانستان دارالمدار لاړه، د منځه لاړه، د افغانستان نن زه په دې باندې متیقنم د دغوی دغه عمل چې طالبان کوي دا واضح او پوسکنده ده چې معلوم میږي چې دوی د افغانستان خاوره او بالخصوص د ټي ټي پی انتقال شمال ته، د خراسان د ډلې او د نورو ډلو انتقال د خپل د پاکستان له خاورې نه چې انتقال شوي د افغانستان ته، حتی خپل القاعده دوی شمال ته د دغه لپاره انتقالوي چې چین او روسیه سره لاس ګریوان شي.
آیا فکر کوي چې طالبان په دې برخه کې ولس او نړۍ ته باید یو واضح او ښکاره وضاحت وړاندې کړي؟
بالکل باید، مګر طالبان دغه کار نشي کولای. ولې نشي کولای؟ چې طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې چې دوی په قدرت کې دي او د ټول افغانستان څلور دېرش ولایت ورسره دي، دوی تر اوسه ونه شو کولای چې د افغانانو سره اقلا دغه مشوره یې کړې وي یا دغه مشورت یې کړی وي چې موږ ستاسې حاکمان یو. بنان خپل طالبان د دغه پروژو یوه برخه، اساسي برخه د دغه پروژې چې دغه جګړه ییز حالات په دغه سیمه کې ساتل، دوی د دغه جګړه ییزو حالاتو د ساتلو یوه پروژه ده. بنان طالبان د دغه پروژې له ادرس او د همدغه اهدافو لپاره، د همدغه اهدافو د تطبیق لپاره دوی قدرت ته رسېدلي دي.
راسخ صاحب، دغه امر د افغانستان شمال ته او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اشاره وکړي، څومره لوی ګواخ ګڼل کیږي؟
یعنی زما په نظر خو زه چې تر کوم ځای پورې دغه استخباراتي لوبو کې او څه مغزم کار کوي، دغه لوبه تر اوسه پورې د افغانانو په زیان او د جانب مقابل چې د روسیې یا د تاجکستان او ازبکستان دغه زمونږ ګاونډي ملکونه دي، دا ټول په یو تشویشي حالاتو کې ساتلي دي او دغه جنگ د دوی پورته ورنه باسي. نو زه فکر کوم دا واقعا ډیره خطرناکه جګړه ده. اوس هغه څوک حاکم کوي چې ملت هم ګونګای دی او ملت هم نشي درېدلی او ملت ته هیڅ توان هم نه ده پاتې چې اقلا دا پوښتنه د مطرح کړي د طالبانو نه چې طالبانو تاسې ولې دغه ټي ټي پي په کوم اصولو باندې تاسې دا په شمال ته انتقالوئ؟ د خوشتپې یا د خوشتپې د کانال په سیمه کې ولې دا خلک تاسې ځای په ځای کوي؟
د پوزي چارو کارپو اختر محمد راسی خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واپریده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدانو. تازه د یو پخوانی پوځي لال محمد غریبزاده خپلوانو ادعا کړې چې نوموړی تیره اونۍ په بلخ ولایت کې په یو رینجر موټر د سپرو ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوریت نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده د تیر پنجشنبه په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښته د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رنجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دی په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونۍ تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وه چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وه. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریباً 2,70,000 څخه ډیر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل را ځینې واخیست. اغله په غرمه کې د لوی ټکری په اغوستلو سره زما دکان ته ننوتل. کله چې ټکری پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوي او شوکي ډېرې شوي دي.
حتی فامیلای ما همسایا از دست،
حتی زموږ کورنۍ زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یادا چې دوی لار نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایلونه اخیستل کېږي، نشي کولی د شپې له 2 بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هېواد وبله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي، چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دې ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره یې کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوۍ او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واورئ.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هر دره او سیمه یې بیل ښکلا لري. همدا خدای ورکړی ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګه یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی ډیری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو مونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره وګرځي خو په خوشحالي تر یو اندازه وسم په کونل کې د غختر رئیس سپات دی په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونل په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدي شي او د دې منځرو څخه خون واخلي
د صدابت بل وسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای لیوی سیمی بلی تا سیلانیانو تگ را تگ د اقتصادی گٹو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری
د اقتصاد پا پیورتیا که هم دیر رول لری د ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی بل لوی گٹه چی دا حقا داده چی دا انسانانو پا روان وانی دیر خط تاثیر کئی دا انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری خو هیلمو داده چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری
کنر دا ننگرهار در نور ولسوالی د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري په خوابه د ډیورن کرخه دواړو خواو ته پروتو قومونو د یو بل سره په غم خادیو کې ګډون کولو خو له کوم ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي دغه تګ راتک بند شوه دی
را پرونه مرکه او اوریدونکو
یو لنډې ده چې وای کته شامله پسر کژوړې ز چرمدار کمیس په غاړه ګرځوم چرمګندل په افغانستان کې خورا لرغونې کسب دی د لرغونوالي ترڅنګ خورا سخت کار هم دی خو داسې شزشته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي لیما امرخیل همداسې یو میرمن ده چې زموږ همکاري نرگس حسن زی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند راپور جوړ کړی دی دا راپور د لیلوما په خبرو پیلېږي
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی د نظر په دې چې ما ډېر علاقه مندي له دې کسب سره درلودله
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسیدونکي ده خو اوس په کابل کې ژوند کوي درې زامن او دوه لورګانې لري لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او وسې د خپل لورګان ته ور زده کوي
جوړ جامې تقریبا یو میاست یو نیم میاست وخت نیسی او دا د دې کار څه ده وخت سره یعنی سخت ده آسان نه ده ډیر یعنی سره په مشکلات باندې کولای سي په ډیر وخت کې د چرمدوزی زده کوي یا دستوزی زیړه چرمه څه ده ډیر رول لري ډیر خلک خوښي او خ بازار هم لري
لیلما وای اوس مهال خزی وګدی چرمدار جامع او جونې به لاندې خوخوي دا زیاتوی داسې چرمدار جامع هم شته چې دنیا لمسی او کړوسی اغوستي خو نه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی لیلما زیاتوی چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکړول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي لیلما څلور کاله کې د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان ترڅنګ ډیر نور میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمردوزی ده بخش ډیزاین د لباس ده او چرمدوزی ده دستوزی ده گرافتوزی ده چوبکتوزی ده موږ مخکې بیایو او بل سرتختیان هم جوړو بلستن هم جوړو تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او کاله ما په ایران کې کار وکړ نو بیرته چې افغانستان ته راستنه شوم هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود نو فعلا هم ز تولید ګنډ افغاني لرم صداکار ز خپل مخ کې بیایم تولید غون تولیدات مخبل دي خپل جوړو ما خپل بازار ته مړم خپل فرمایشاتم حاصله
اخو لیلما وای کارونی د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوې دي ان په خبرې د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي
مشکلات ډیر دي د دکان کرایه نشو کولای چې پوره یې کو نو فروشات نه ستارم باز کوم فرمایش ګراسي هغه فرمایش واخلو نو کارونه نه ست هغه کارونه چې په خو او موږ ته هیڅ درآمد نه درلود د میاست ډیر زره څو زره هم درآمد درلود او فعلا باور وکړ چې موږ 15 زره هم درآمد مت نه لرو نو کار نسته نو تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کیږي دا خپله یوه خاطره داسې وایي
زما یو جوړ کالي جوړ کړی و نو تمام کالي مې بسته بندي کړی خیاطي ټول کار خلاص یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالا تنه ورته وایي د بالا تنه مې سر چپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه فکر مې نه وسته وای بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه
د چرمو ګنډل تر ډیره په افغانستان کې ښځې کوي او ډیری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې ځینې نجونې خپل خاطرې لیکي دوی د یو بل جالب خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې لزان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولی او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راشوندې کوي په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچه په اړه له مور سره خبرې کړې دي ارواپوهانوي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده ترخی به هم لري خو خوږی او جالبی هم شته په افغانستان کې ډېر نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپل ټولګیوالو او ملګرو خو یو جالبی خاطرې چې دا غوی له خو ورته لیکل شوی وي په دې کتابچه کې لزانه سره ساتي
ټول ځکهونکو پېښنی کتابچه لرو دا چې پکې هر رقم عکسونه پوس کارتونه لګولي ول او خپل جوړ کړی ول
د کابل سیدون کې مرسل ده چې شپه کلمخ کې لخوانځي څخه فارغه شوې ده وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې ولي او تیر یادونه پرې راتازه کوي
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د غوسم بیا نو خاطرې را سره شته چې ما تری غوښتي وي هغه راته لیکلي وي او زما جالب خاطره ده چې ما خپل عمرګري سره د جنگ او دشت کې دو یو خاطره و چې هغه په کلیکلې ده او هغه ما ته ډیره جالب ده هر ځل چې زه خپل خاطرات کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په مغه وخت کې ما یعنی ما ته هغه ټول تیر خاطرې را تازه کوي
د خوانځي څخه یو بل فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم ملګري مې په صنف کې هغه خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي او په اخر کې لیکلي چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما ته په سنګ کې نه وي دا مو ته ډېره جالب او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري مکوله سو په دې لیکنو په ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اساني سره بیرته ځین درول خاطرې لحظه لیکل د نوښت لامل ګرځي د خلاقیت لامل ګرځي ل اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي انسان ته سکون ورکوي
د یادونې د یو شمېر جنې د دې ترڅنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند خیال ترخی خاطرې له ځان سره لیکي دا کار هلکانم کوي لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له خلا سره ډیر مرسته کوي
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته یعنی نه نیمه بجو ته رسیدلیو د دې سات لاند خبرونه واوري د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښته دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید وروسته د اطفای په مرسته مړ شو د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیران شوبل شوي دي له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجری جسد چې نیم ژبیو خوړلې موندل شوی دی د دې سپینجری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او د محالې جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندې 1500 سوال وتنې کړی او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول د بشری مرستو 1900 پی رسولی دي په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنۍ مشر شوکات میرزیایف د دریمې دورې لپاره بریالی شي او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي یو نما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري
د ایتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي لامل مجبور یو چې د احتیاط درد وسغمو
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه څو زلې د بولیدی د سوراس هم راغلی چې زه په تیشه واخلیم او چاقو را باندې را یستلې ده زما مشر زوی به ډیر واه څو زلې زه د کور شړلې ما
دا چې د موتاجینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په چړول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشې موادو اصلي قربانیان ځوانان ماشومان او خزیدي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ په دې چوکاټ کې راغلي کڅه هم د کوکنارو د کښت کمولو لپاره راپور نه خپاره شوی خو بیا هم په افغانستان کې محتاجین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژي کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونه محتاجینو څخه یوازې 1.5 زره محتاجین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه محتاجین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو محتاجین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د محتاجینو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د محتاجینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د محتاجینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د محتاجینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د محتاجینو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر ته 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د محتاجینو د درملنې کارپوهان د محتاجینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د محتاجینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محتاجینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د محتاجینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ، او د سلګونو محتاجینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي
د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10 زره یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور جزت پودر وی یا دی میر پودر وی
لا پمری کی نو ما پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت موتادی خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي لامل دې ته مجبور سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوي چې د روغتیايي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټي هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقوقو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره موتادی خځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د وی موتادی خځې په غخ پیل کیږي.
ما دامي بار مونده، ما هیڅ نمیتونم از کی کومک بگیرم. کی ما
نګره یو دو څلوي کله نمیرمن دا چې د بامیانو د خر په یو څنډه کې ژوند کوي. دا چې لتريو کلو رئیس نشه کوي وای لومړی خون موتاد وو، او د وخت په تیری دو سره د هم ورسره موتاد شوه. نګره ازادي رادیو ته وویل چې موتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړای دی.
بارها خودم علت کده، بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی ده سوراس هم را غلی چیزی پا تیشه و حلیم او چا خوی را بانده رایست تلی ده. زما ما شرزوی بیدیر واخه چو زلی زه لکور شده لیم
از خانه کشیده.
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنی ناسم چلنگ پر محتد و خوزو ده جوان کری را تنگ کری ده. د بامیانو معتاد میرمنې وایي چې روغتیایي خدمت په وخت کې نه لري. د نګارۍ تر څنګ لسګونه داسې معتاد میرمنې شته چې له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یو خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقي خانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتاد میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسی کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسی کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلې او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي. د همدغه اختلال ذهني حالت دي، من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لاله سيزي حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداب کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه تن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیری وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد دی ویری احساس کوي د دې لکبله دوی نو پمدغه خوخي او معافلو کې اشتراک نه کوي دا ویریږي چې دې تکوم حل تکوم حالت را ماستنه شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي او د دې نه دا شرمنده او خجالت خجالت زدگی حالا تورتا پیدا و نشی چی ده مخدرات تو کنو استفاده کی
ایا طول معتادین هم داش گوخه و شدل خوخوی که جینو زنگل و نشهی موادو دوی دیر دول گوخه زوند کولو تاریسته لیدی
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول هفیونو کوکاینو شیشو او یا شیشه او همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي ور علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او د دلیریوم مرض هم لیدل کیږي اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي
تا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړې دي دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دا غالت ورته پیدا شي خو لیکن دوی وای چه مونگ چو کشاره نشتنو مجبوریو چه دا زان بنده تعمیلو کن
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري د چ معتادین د خوخوی په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغیز کوي
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلاره او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي و خجالت زدګي رامنځته کوي نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوی دي
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې ووسی دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دي نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده لیکن چې مزمن حالت تلر شي هغه بیا مشکلات را منځته کوي کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي او یا دا چې کیدای شي چې دا د معنت حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې ډېر لیدل سوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کرد د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحی و روانی حالت حالتونه ورته پیدا کیږي او یا همراز عصبی ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لیک زره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره او تداوی لري. چاره او تداوی دا ده چې دوی په مراکز او د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي او هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې هغه مراکز ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانی ورکوي چې دغه حالت نه راوزی. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا زاید راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي خو جمیل په قهر کې یا هغوی ته وایي چې نور مستاسی لانډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلی وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتو پریښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار غفار جانا ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زور ور. غفار جانا بل سیګریټ هم ډکه
اور ډکه یال دان نه ناستانی را ډکه
ونه ساره ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې واه، هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلاما دا څومره خواږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره؟
تاسو چوب شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ، زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده. غپا
موٹر
دغه بالغ په نشته کا ته نه ویني موټر خو دې دغه د مخته ولاړ دی.
ها موټر می داد دی. اوف دا دروازه یې ونه خلاصه کړه،
دروازه یې مو خلاصه کړه، دغه یې سیټ دی بس هوازې کې نه.
ها سمه ده دادی کېناسته، ته ودرېږه زه یې چالانه کوم. ان ان
ورځه ورځه رکت وکه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم، په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چېرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه زه یې واغوندم. خبر میں خاندے دومره نه پویم چې کورته او پتلون نه سره پیژنم.
جمیل جانا خدای دې نه کوي، ولی بل لیوانه دوی خپل لیوانه اندي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجی صاحب ستا د سپینې ګیری خاطر مې وکړ، کنه نو زه ور سره جوړېدم. بس نو لاړم، تاسو پوښه بنډار مو
پختور کې دې پرېدا په جمیل په ورشه تر کوره ورسوا نشه ده په کومه کنده کې اونلویږي او یا چیرته موټر نه وای
وای نه سارا ورشه سیګریټه مو پی وه کار څه پی وږي په بوګ په خدای تا واکی
هیڅ بلای نه وای کور یې نه دې ده یو ډول بلاړ شي خو یې وکړه
یا ربی خی مو ډیر وکړل په دا یو کار ولا کړو
نه زړه له سره یو دود ورکی تاسو پوره یو سیګریټه پیو وا
یو دود مو ورکړ وای تم را ساتو دې دا
واس نورې څه کوي ډیر مو یار سات په خدای تیر شو
هو سات هم تیر شو خو زه دې جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سره مشه نثار تم سره مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسی اوهو جمیل جانا دا لاس دی ولې تړلې دی
دا خو پرون ماقام چې ستاسو له بندر څخه کور ترتلم لارې کې په وکاند کې ولویدم او لاس مې مات شو
څو وای مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلی
ورغلم ډاکټر مې لاس په گچو کې راوتاړه
خ خیر خدای به جوړ کی خ اوس زرا ته وای چې وړ مشبه یې سات تیر شو کنه
څه سات به مې تیر شوې وی بابا یو عادي بندر و داسې بندرونه خو موږ او تاسو همیشه کوو
دا نو ته وای چې عادي بندر و تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټای وهلای وو
نو سیګریټای خو مې وسم نه دی وهلای
دا نو ته وای چې نه مې دی وهلای یو دودم نه یو پورا دانه سیګریټای دی وازی و دا سې عجیب خبرې دې کولې چې لخندا دې مړ کړو زورا ورا
نه پويګم زما نه دی یاد
ستاو دې وی یاد خو موږ په موبایل ویډیو درنا جوړ کړې دا
ها ویډیو مو جوړ کړې دا تاسې راخاره کوي
ها دا دې وی ګور زما په موبایل کې دا و دې کې دا ته وخه دا دې وی ګور
ودارے کا سے چارانہ کم ان ان
ورزا ورزا رکت وکلا خیرا
نامو چار والے رکت نکوی
نو خطا برگ نہیں ولے دے
کا خیر دے کھو کرتا زب بس دے لرے کئی بس اس شرم آیا نہیں لرے
فکر وینا زوانا موبیل درا مات کا
نازوانان تاسی از کزه
ولی موگا چه نازوانی در سر رکڑی
دا نازوانی ندا چی یو وار مدی چرسو سیگریٹای را باندی واہا او بیا مو ملانډی را باندې وهلې ویډیو مو هم را نه جوړ کړی
دا خوانډی والی دا پانډی والی کې خو ساتيري وینو
دا انډی والی نه بلکې بیزتی ده تاسو زما انډی والان یاست که زما دښمنان انډی والان داسې وي چې خپل انډی وال په چار سخته کوي
نو دا خو یو ساتيري و په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کیږي
بس بس دا خبرې نور پرېږدی زه سر لنن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پامانی کوم نشه سړی بی عزت کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چاري دلی وای زه په شرمونو شرمیدلای وای
نو ویډیو خدا دې ماته شو او بل دا چې مونږ ټوکی در سره کولی
نشه دې ورکه شي تاسو ورکه شي او ټوکی مو ورکه شه نور زموږ او ستاسو انډیوالی پر همدې ځای ختم شو خلاص
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
جهان می چه پروا لاس کے لاس لرم استا ستا پختن می علاج ستا خبر می دوا ستا خبر می دوا سم می دن سم می دنیا نہ